الله عز وجل مستخف الكلام قرآن مجد كده سورة قاب فدير آياته كده قامت دورة حالات بيانوي أو فهغوم خبروي كده غير جملة سخة دغ غافلة أو بيبروا إنسانانو فباركي فرماي كم وقت دغ غافلة خلق دخبل رب عز وجل په حضور کې ودرېږي نو به دوی ته وویل سي چې تاسې د دنیا په خوندورو شیانو مشغول واست او د دې ورځې څخه بې پروا او غافله واست او ستاسې سترګې د خواهشاتو او شهواتو تاریکو پردو در پټې کړې وې هغه ښوونې چې پیغمبرانو علماو او واعظانو درته کولې هغو ته مو هېڅ فکر نه کاوه نن هغه پرده ستاسې د سترګو څخه لیرې کوو تاسې جد او لیدنه ډېر زیات ګرځاتوو تر څو ښه وګورئ او ووینئ کومې خبرې چې تاسې ته کېدلې صحیح وې که غلطې ثابته وه او ثابته شوه چې هغه ټوله خبرې رښتیا وې ورونو دا د سورت قاب د 22 نمبر آیات ترجمه وه هغه چې رب العزت فرمایي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يعني فتحقق سره تپ دنیا کې د دغه ورځې د عذاب څخه په غفلت او بی خبری کې وي نو موږ ستا څخه هغه د غفلت پرده ایسته کړه نو ستا سترګې نن ډېرې تیزې دي خپل ټول اعمال په وینې ای د الله عاجزه بنده د خپل رب او خپل ځان سره صادقه اوسه د مخه تر هغه چې حساب در سره کیږي د ځان سره حساب وکړه و هغو کسانو ته مه ګوره چې ستا پر شاوخوا دي ټولنې او جامعې ته مه ګوره چې څه کوي د خلقو بدو عاداتو او رواجو ته مه ګوره ځکه نن ورځ اکثره خلق په غفلت بې خبري او بې پروایي کې دي داسې ورځ باید پر تا نسي تېره چې ته مخ او شا ته ونه ګورې د مخه تر دې چې حساب در سره کیږي د ځان سره حساب وکړه الله عز وجل ده سورة الحشر فأتلس نمبر آيات كي فرمائي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يعني اي مؤمنانو ده الله عز وجل تخوى بيريجي أو بايد هرتوك وهغشي توقوري تده سبا ده فاري اليجلي دي او ده الله جل جلاله تخوى بيريجي بشكة الله عز وجل فهغ عملو تاسي كوي شخ بردي ورونو فتلاوت سوي آيات شريب كي مؤمنان فديسر أمر كرسوي دي كي ده گناهو ده پريشوولو بسبب ذان ده الله عز وجل ده عذاب سخوصاتي او وخبولو ذانو ته ده سبا ده فار ده شو عملو او عبادتو ذخيرة برابر كي فرماي فكر وكي وغوري چې د قیامت د لوی ورځې دپاره مو څه شي ذخیره کړي دي او څه شي مو د مخه لېږلي دي چې تر مرګ وروسته مو په کار راسي او فرمایي ستاسې هېڅ کار د الله جل جلاله څخه نه وي پټ نو ځکه د هغه الله څخه وبېرېږئ ګناهونه پرېږدئ د تقوا او پرهیزګارۍ لار ونیسئ دا د الله عز وجل و خپلو مؤمنو بندګانو ته لارښوونه وه محترمه وروره الله عز وجل ستا په هغه شپه خبر دی چې ته د خپل ژوند څخه په تنګ سوې او بیا دې وژړل او ودې ویل استغفر الله یا رب تا ته مې د خپلو ټولو ګناهو څخه توبه ده الهي عهد او وعده درسره کوم چې بیا به ګناه ونه کړم الله عز وجل ستا په هغه لحظه خبر دی کوم چې و تاته لوی مصیبت او تکلیف پیښ و تا د هغه تکلیف څخه د خلاصېدو هېڅ لار نسوای پیدا کولی نو دې و خپل رب ته ناره وهلې یا رب یا رب ته مې د دې تکلیف او مصیبت څخه خلاص کړې او که د دې تکلیف څخه خلاص او که د دې تکلیف څخه خلاص وم پلانې مقصد مې د سره سو زه به داسې او داسې کوم مسلمانه وروره دغسې حال ستا په ژوند کې یو وار نه دی پېښ شوی بلکې په کراتو او مراتو تا د خپل رب سره وعدې کړي دي نو څه سوې هغه ستا توبې او وعدې تسوي ولدي هغه وعده هیر کړی الله عز وجل د سورة ابراهيم په 23 نمبر آیات کې فرمایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يعني اي انسان ته پر الله عز وجل دا گمان مکوه چې د ظالمانو د عمل او کړو وړو څخه بې خبره دي. نو هغه څه شی او څه سبب دی چې ته پر الله عز وجل دلاوره کړې؟ څه شی او څه سبب دی چې ته د الله عز وجل د عذابو څخه بې پروا کړې؟ ای د الله بنده، د خپل رب او خپل ځان سره صادق اوسه، او د مخه تر دې چې الله عز وجل حساب درسره کوي ته د خپل ځان سره حساب وکړه. او دا دې تا ته په یقین سره معلومه وي چې الله عز وجل د هغه چا دپاره چې ایمان یې راوړی وي او د ګناهو څخه توبه وکاږي او بیا عمل صالح او سمه لار اختیار کړي، غفار او بخښونکی دی. مسلمان وروره او خورې، ته به وایه چې ولې وبیرېږم او د څه شي څخه وبیرېږم؟ خو زه وایم ای د الله بنده، ستا په مخ کې ډېرې اوږدې او ډېرې سختې ورځې دي. که ته د هغه اوږدو او سختو ورځو دپاره آمادګي ونه لرې، نو به په ډېرو شدیدو او عظیمو دردو او غمو مبتلا سې. تر ټولو د مخه دې د مرګ او زکندن ورځ در په یاد کړه. یو چا د یو صالح او نیک بنده څخه د ده تر وفات د مخه د زکندن په وخت کې پوښتنه وکړه چې څه حال دې دی. هغه ویل لکه آسمان چې پر مځکه رالوېدلی وي او زه د هغو په مابین کې کښېکښل کېږم او سامې لکه د ستنې تر سپم چې وځي. سبحان الله، دا د یو صالح او ښه سړی و. او یوه بل صالحه سړي د زکندن په وخت کې ویل لکه ټول بدن چې مې په ارو سره اره کېږي. او ځینو بیا ویل لکه د ژرګو اغزي درلودونکې شاخله چې مې د پښو د ګوتو څخه بیا تر سره پورې راکشول کېږي. او ځینو بیا تر مرګ د مخه ژړل او ویل به نه یم خبر چې چیرې به وغورځول سم، یعنی جنت که دوژخ به مې ځای وي. او ځینو به د مرګ په وخت کې ژړل. پوښتنه به ځینې وسوه چې ولې ژاړې؟ ده به ویل توشه مې لږ ده. هغه ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې د مرګ په وخت کې ژړل، پوښتنه ځینې وسوه چې څه شی دې ژړوي؟ ده رضی الله تعالی عنه ویل د توشې یا سفر خرڅ لږوالی او د سفر لریوالی، ضعف د یقین او د پولي صراط څخه په اور کې د لوېدلو بیره. ای د الله بنده، ستا په مخ کې بې له شکه او یقین سره داسې لحظه سته چې په قبر کې به یوازې او یوازې کښېښول سې، چې هلته نه آشنا سته نه هم نشین. او بیا به دوې ملکې درته راسي، پوښتنه به درڅخه کوي مر ربک، رب دې څوک دی؟ مسلمانه وروره، آیا ته اوس د دغه خپل رب په نامه او ذکر بدیږې؟ د شپې چې د خوب بستر ته ځې خپل رب یادوې او د خپل رب دپاره د خوبه راویښېږې؟ آیا ته د خپل رب دپاره لمونځ کوې، روژه نیسې، رکوع او سجده ورته کوې؟ ستا څخه په قبر کې ملایکې پوښتنه کوي مر ربک. غافل او بې خبره انسان ورته وایي ها ها نه یم خبر. ملایکې پوښتنه درڅخه کوي ما دینوک، دین دې څه شی دی؟ بیا هم غافل انسان وایي ها ها نه یم خبر. ملایکې ورته وایي د هغه چا په باره کې څه وایه چې و تاسې ته درلېږل سوی و چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی؟ بیا هم غافل انسان وایي ها ها نه یم خبر. د الله عز وجل د طرفه امر وسي چې زما بنده درواغ وایي، د اور فرش ورته اوار کړي او د اور د طرفه یوه دروازه پر خلاصه کړي. ته فکر کوي چې دا اور او عذاب به د یوې دوو ورځو دپاره وي؟ تر کال یا سلو کلو پورې به وي؟ یا هیڅکله داسې نه ده. شاید دا عذاب د قیامت تر ورځې پورې وي، د اور فرش او د دوژخ د طرفه یوه دروازه چې د هغې دروازې څخه د دوژخ د شدید اور توش او زهرناکه ګرمي ورته راروانه وي. ای د الله بنده، بیا هم وایه چې ولې او د څه شي څخه وبیرېږم؟ زه دې وینم چې د پردیو نامحرمو ښځو پر لیدلو دلاوره یې، بازارو او مارکیټو ته د ښځو او محرماتو د لیدلو دپاره ځې. ته نه یې خبر چې ته د الله عز وجل په حضور کې درېږې؟ ستا رب به ستا د اعمالو پوښتنه درڅخه کوي او درته وایي به ای زما بنده، هغه پلانۍ ګناه دې په یاد ده؟ ای زما بنده، هغه کارونه چې ما په امر کړي وې نه دي کول، او هغه کارونه چې ما ځنی منع کړی وې نه دي پرېښول، نو ای د الله بنده، که ته نن ورځ غافله او بې پروا یې، خو یوه داسې ورځ به راسي چې ته به ووینې چې دوژخ او یا زره قیزې لري، او د هرې قیزې سره به او یا زره ملکې وي چې دغه اور به د محشر میدان ته راکشوي. آیا د دغې ورځې دپاره دې آمادګي نیولې ده؟ دغه اور به بڅر کې غورځوي، او هر بڅر کې به دونه وي لکه یو لوی قصر، هر بڅر کې به د یوه لوی تعمیر پر اندازه وي. الله عز وجل د سورة المرسلات په 23 نمبر آیاتو کې فرمایي: انها ترمی بشرر کالقصر کأنه جمالة صفر، یعنی بشکه هغه اور د دوزخ به داسې بڅر کې غورځوي چې هر یو به لکه لوړ او لوی قصر، او دا بڅر کې به داسې پرله پسې وي لکه هغه د تورو اوسانو قطار. مگر دغه اور په تاریکي تک تور دی، په ژوروالي ډېر ژور دی، حرارت او تیزوالی یې ډېر شدید دی، د دې دنیا تر اور او یا واره قوي او سوځونکی دی. ای هغه څوک چې فلم، تلویزیون او دوش چالانه وي او هیڅ پروا دې نه کېږي، ای هغه څوک چې ښځو، فلمو او رقصو ته ګورې، ای هغه څوک چې ساز او موسیقي اورې، ته دې یوه ګوته د دې دنیا پر اور ونیسه چې آیا طاقت یې لرې؟ آیا د هغه اور طاقت به څنګه راوړې چې د دنیا تر اور او یا واره شدید او قوي دی؟ دلته یوه ګوته په اور کې نسې نیولی، څنګه به د هغه حال طاقت راوړې چې ټول بدن دې په هغه شدید اور کبابیږي؟ الله عز وجل د سورة المعارج په 15 نمبر او رستنیو آیاتو کې فرمایي: کلا انها لظا، بېشکه دغه د دوژخ اور لمبې وهونکی دی، نزاعة للشوا، استونکی دی د پوستو. د شوا په معنا پوهېږي؟ شوا و هغه حالت ته ویل کېږي چې د ډېر حرارت او سوځېدلو په سبب غوښې د هډوکو څخه جلا سي. تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعى، دغه دوژخ به هغه څوک ځان ته رابولي چې د ایمان څخه یې مخ اړولی وي، حق ته یې شا ګرځولی وي، او هغه څوک به ځان ته رابولي چې مال یې ټول کړی وي او ساتلی یې وي. الهي حقوق نه ځینې ادا کوي. په حدیث شریف کې راغلی دي چې اول به دوژخ په ژبه سره غږ وکړي، وایي به: الی یا کافر، الی یا منافق، الی یا جامع المال، یعنی ای کافر ما ته راسه، ای منافق ما ته راسه، ای مال ټولونکی ما ته راسه. خو خلق به شاوخوا ځینې تښتي، څوک دي چې د داسې اور پر طرف بورځي؟ بیا به د دوژخ څخه یوه اوږده غاړه راووځي، او دغه تښتېدونکي دوژخیان به یو ټولوي او خپل نس ته به اچوي لکه چرګ چې دانه ټولوي. العیاذ بالله. ای د الله بنده، انسان په دغه اور کې وږی کېږي او تږی کېږي، نو څه شي خوري او څه شي څښي؟ د دوی د خوړلو او څښلو دپاره غساق، غسلین، حمیم، دریع او نور د دوژخیانو خوراکونه ورکول کېږي. ته پوهېږې چې هغه نور څه شي دي؟ د دوژخیانو د زخمو نو او ژړې اوبه، او هغه اوبه چې د زناکارو ښځو او نورو د فرجو څخه د اور د حرارت په واسطه رابهیږي، او هغه چې د دوژخیانو د پوستو او زخمو څخه نوونه رابهیږي. ای د الله بنده، عمر یو دی، دوهم وار بیا ژوند نه درکول کېږي، دغه یوه فرصه لرې، مرګ ناببره درته راځي، او عزرائیل علیه السلام ستا د روح د قبضولو اجازه نه درڅخه اخلي. دغه دې وخت دی، هر څونه ښه چې کولای سي کوایه. عمر په میلو او بانډارو، په عبثیاتو او چټیاتو مه تېروه، د بدویو او بدو اعمالو څخه ځان وساته. کم وخت چې د قیامت ورځ راسي، بیا به وایې: وا حسرتا، افسوس، صد افسوس دی چې ما څنګه ژوند عبث او بې پروا په غفلت کې تېر کړ. الله عز وجل د سورة الزمر په 55 او 55 نمبر آیاتو کې فرمایي: واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. يعني متابعت وكيده غدير شحكم كتاسته ستاسي ده رب ده طرفه نازل كرسوي دي شاغه قرآن مجد دي يعني پا قرآني هداياته ده مخطر دي عمل وكي كنابو برا تاسي تعذاب راسي حال دا چه تاسي بنبو هجي چه دا عذاب ده كما طرفه راغلي يعني دا عذاب تراتك ده مخ پا خبل مستقبل كي فكر وكي او ده سمي لار متابعت اختيار كي أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يعني تاسي ده قرآن مجد فعملي كولو ده مخطر دي تلوار أو شابوكي كوي شيو نفس هواي أرمان أفسوس أو بشيماني مده برهاغي شده الله عز وجل بحق كمي تقصير أو كوتاهي كليد أو بيشاكا شزه ده مسخرة كون كسخوام دا خبوري بدا كامت فورز كفار او گناهکاران کوي دوی بوای مش په هوا او هوس رسم او رواج په دنیوي خوندو او مزو مشغول او اختو ده الله عز وجل ده ذکر او یاد څخه غافل وو جن رسول او د اخرت عذابونه مسخره را ته معلومه ده خو اوس ده ډیر افسوس او ارمان زایدی چې موږ ده الله عز وجل په پیژندلو او ده جل جلاله ده اوامرو په منلو کې مو څونه غفلت او کوتاهی کړی ده چې د هغه په نتیجه کې نن د دغه سخت عذاب سره مخامخ یو دا خبرې به د محشر پر میدان کفار او ګناهکاران کوي دوی به د قیامت په ورځ ژاړي او د پښیمانۍ څخه به خپل لاسونه چیچي او وایي به کشکې مې د فلانی سره تعلق ناسته ولاړه او آشنایي نه وای ځکه هغه زه ګمراه کړم او د سمې لارې څخه یې واړولم حتی تر داسې اندازې چې کافر او ګمراه خلق به وایي یا لیتنی کنتو ترابا کشکې زه خاورې وای هیڅکله پر دنیا یا په دنیا کې پیدا سوی نه وای ځکه چې د دغه پیدایښت په سبب د حساب او کتاب په عذاب اخته سوم او یا دا چې هغسې خاورې پاته وای د دغه حساب او کتاب لپاره نه وای را ژوندی سوی ای د الله بنده د خپل ځان او خپل رب سره صادقه اوسه د دغه فتې تر اورېدلو وروسته باید د خپل ځان سره حساب وکړې خپل ښه او بد عملونه سره وتلیې شاید دا ستا په ژوند کې آخرنۍ فرصه وي موږ نه یو خبر شاید دا زما او ستا د ژوند آخره ورځ وي ته نه یې خبر شاید د نن ورځ لمر ستا په ژوند کې ونه لویږي او یا د سبا لمر نه در باندې راوخیږي شاید پس له دغه لحظې څخه ته خپل اهل او کورنۍ ونه وینې مرګ ناببره راځي او ستا دې په یوه وار وځي ملک الموت اجازه نه درڅخه اخلي او ژوند دې د یوه وار دپاره دی دوهم چانس او فرصه نه درکول کیږي او الله عز وجل نه خطاوځي او نه یې شی هیریږي محترم وروڼو د دغه بحث په اخر کې به هغه حدیث قدسي درته بیان کم چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یې د خپل رب د طرفه بیانوي د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه روایت دی چې رب العزت جل جلاله وفرمایل وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع أمنين فإذا أمنتني في الدنيا أخفيناه يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة يعني زما دي زما بعزت أو زما بجلال قسمي زما پر بنده بدوي بيري جمع أو يوزاي نكم أو نبدو أمن پر جمع أو يوزايكم کم څوک چې زما څخه په دې دنیا کې په امان وي نه را څخه بیریږي هغه به د قیامت په ورځ وبیروم او که زما څخه په دې دنیا کې بیریدی په قیامت کې به هغه په امان کم بېغمه او بېبیرې دی کم نو وروڼو هر څوک که د آخرت د ورځې امن او اطمینان غواړي په دې دنیا کې دې د الله عز وجل څخه وبیریږي د الله عز وجل اوامر دې پر ځای کوي او د منع سوو کارو او شیانو څخه دې لرې ګرځي د نن ورځې رواجو او خلقو ته دې نه ګوري هو دا صحیح ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب کرامو د وخت څخه بیا تر اوسه ډیر وخت تیر سوی دی په خلقو او د خلقو په عاداتو کې فرق راغلی دی چې د دغه فرق په سبب موږ وینو چې د نن ورځې مسلمانان په کم ذلت او پریشانیو مبتلا او اخته دي مګر په حقیقت کې دین هغه دین دی په دین کې هیڅ فرق نه راغلی دی او نه راتلای سي که بیا هم موږ مسلمانان د هغه دین متابعت وکړو بیا به هم د شرق او غرب آمران موږ یو لکه دا کار چې د تاریخ په اوږدو کې په اثبات رسېدلی محترمو وروڼو حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه خوب نکاو ځکه د خوب د پاره وخت نه درلود، نو خود په مجلس کې بناست وو پریشانی به یوړ. یو چا ورته وویل: یا امیر المؤمنین، آیا ته نبی دیږي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: څنګه بدسم؟ که د ورځې بدسم د خلقو حقوق مې ضایع کړه، او که د شپې بدسم هغه الهي برخه مې د لاسه وځي. نو ای مسلمان وروره، تر څو به په ښه عمل کې دنډ کوې او خواهشاتو ته د رسېدو په امید شپې تېروې، آیا دغه د ژوند په مهلت خطا وتلی یې؟ او که دې د مرګ ناګهاني هجوم هېر دي، کوم چې ستا څخه زېږېدلي دي هغه د خاورو دپاره دي، کم باغونه او تعمیرونه چې تا آباد کړي دي هغه د خرابېدو دپاره دي، کم مال چې تا جمع کړی دي هغه د تلو او پاتې کېدو دپاره دي، کم عمل چې تا کړی دي هغه ستا په عملنامه کې لیکلی دي چې د حساب په ورځ به ټوله و تا ته کښېښوس. مسلمان ګوره، د دې دنیا څخه تګ او سفر موږ ته لیکل شوی دي، پر موږ لازم او حتمي دي. که خوښ یو که ناخوښ خامخا به ځینې ځو، نو موږ ولې په داسې کور کې استوګنه غواړو چې کلونه مو رباتونه دي، میاشتې مو منزلونه دي، ورځې مو کیلومترونه دي، ساکشل مو ګامونه دي، او د دې لارې غله مو ګناهونه دي. د دې سفر ګټه مو جنت دی او تاوان مو دوژخ دی. موږ داسې پیدا سوي یو چې باید شپږ سفره وکړو تر څو چې و اصلي قرارګاه ته ورسېږو. اول سفر مو د خاورې څخه و انسانیت ته و، دوهم سفر مو د پلار د ملا څخه د مور و رحم ته و، دریم سفر مو د مور د رحم څخه د مځکې و مخ ته و، څلورم سفر مو د مځکې د مخ څخه و قبر ته دی، پنځم سفر مو د قبر څخه د حساب او کتاب و میدان ته دی، او شپږم سفر مو د حساب او کتاب د میدان څخه د ابدي استوګنې و ځای ته دی چې یا به جنت وي یا اور العیاذ بالله. او اوس موږ او تاسې د دغه سفرو نیمه لار وهلې ده او نیمه راته پاته ده. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه چې د تابعینو د لویو علماو څخه دی، د دغه سعید ابن جبیر څخه پوښتنه وسوه چې د الله عز وجل څخه بیره څه شي ده. ده رضی الله تعالی عنه وویل: بیره و دې ته ویل کیږي چې د الله عز وجل څخه دونه وبیرېږې چې د هغه بیره ستا او ستا د ګناهو په مابین کې ودرېږي، یعنی تا د ګناه وکولو ته نه پرېږدي. یو چا د ذکر پوښتنه ځینې وکړه چې ذکر څه شي دی؟ سعید رضی الله تعالی عنه وویل: ذکر د الله عز وجل اطاعت او فرمان برداری ده. هر هغه څوک چې د الله عز وجل اطاعت کوي او د هغه جل جلاله پر لار مستقیم رهي وي هغه ذاکر دی، او د الله عز وجل ذکر یې وکړي. او هر هغه څوک چې د الله عز وجل د لارې څخه مخ واړوي او د الله عز وجل اطاعت نه کوي هغه ذاکر نه دی، که څه هم شپه په تسبیحاتو او د قرآن مجید په تلاوت تېروي. ای ابن آدمه، دنیا دې په آخرت خرڅه کړه چې دواړه وګټې، او آخرت دې په دنیا مه خرڅوه چې دواړه به بایلوي. که دې خلق د خیر په کارو کې ولیده سیالي ورسره کوه، خو د شر په کارو کې متابعت مه کوه. محترم وروره، ابلیس علیه اللعنه که پر بني آدم په یوه د دغه درو کارو کامیابه سو، نو ابلیس وایي: بس زه نور څه نه درڅخه غواړم. هغه درې کارونه دا دي: اول دا چې انسان په خپل ځان غره سي، دوهم دا چې خپل ښه عمل ډېر بولي، دریم دا چې خپل ګناهونه هیر کړي. یو سړی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته راغلي ویل وست او نصیحت راته وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل: په درو شیانو سره وست درته کوم. اول دا چې په هر حال کې چې یې د الله عز وجل نعمتونه په یاد ولره، دوهم دا په یاد لره په هر حال کې چې یې الله عز وجل په تا خبر دی، او دریم په هر حال کې چې یې مرګ او په قبر ننوتل یادوه. ورون، یو چا د حسن بصری رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه ویل: ستا د زهد سر او سبب څه شی دی؟ ورونو، د زهد په ترجمه خو پوهېږي، زاهد و هغه چا ته ویل کیږي چې د دنیا او دنیوي کاروبار سره قلبي علاقه نه لري، د ژوند مقصد یې طاعت او عبادت وي. نو د حسن بصری رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وسوه چې ستا د زهد او دنیا سره د نه علاقې سر او سبب څه شی دی؟ حسن بصری رضی الله تعالی عنه وویل: ما ته دا را معلومه سوه چې زما رزق بل څوک نسي اخیستلی، نو د رزق د طرفه مې زړه مطمئن او فارغه سو. او دا را معلومه سوه چې هغه پر ما لازم عمل بل څوک نه کوي، نو په هغه مشغوله سوم. او دا را معلومه سوه چې الله عز وجل همیشه په ما خبر او ما ویني، نو شرم او حیا راته درېږي چې د ګناه کولو په حال کې مې وویني. او دا راته معلومه سوه چې مرګ زما په انتظار کې دی، نو مې د الله عز وجل د لقا دپاره آمادګي ونیول. مسلمان ورور، ما او تا هم دغسې فکر کړی دی چې هغه عالم الغیب رب جل جلاله راته ګوري او ما ویني، نو زه څنګه د هغه جل جلاله په حضور دغه ګناه یا عبث کار وکم؟ او څونه چې د دې فانی دنیا د ژوند او معیشت دپاره ځانونه ستړي کوو، آیا په دغه اندازه مو د قبر حساب او کتاب دپاره آمادګي نیولې ده؟ محترم ورور، الله عز وجل و هر انسان ته په حساب سره معین ساکشل ورکړی دی. کم وخت چې دغه د ساکشلو شمیر و پای ته ورسیږي انسان مري. نو که انسان د عقل او پوهې څخه کار واخلي او دغه په حساب ساوي یا نفس کشل د خیر د ګټلو په لار کې مصرف کړي، نو هغه انسان هم په ژوند او هم پس له مرګه په ګټه کې دی. او که خدای ناکرده د دغه ساکشلو وخت په بدو او بیهوده کارو کې تیر کړي، نو یې ټوله سرمایه ضایع او برباد سوه. دې انسان په خپل عمر سره نه دنیوي ګټه وکړه نه اخروي، بلکې دغه انسان د هغو مجرمانو څخه بلل کیږي چې شیطان پر غالبه سوی دی. د الله جل جلاله ذکر یې ځینې هیر کړی دی، داسې شی یې ځینې جوړ کړی دی چې د دنیا د ژوند څخه بېله ظاهري منظره خوړلو او څښلو په بل شي نه پوهیږي، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة الروم په 8 نمبر آیات کې فرمایي: یعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. یعنی دوی د دغه دنیوي ژوند په ظاهري او سطحي شیانو پوهیږي، حال دا چې دوی د آخرت څخه غافله دي. یعنی فقط په دنیوي امورو پوهیږي چې کله کښت وکړي او کله یې وریبي، چش رانیسي څنګه یې رانیسي، چیرې او څنګه یې خرڅ کړي، باغ کوټۍ او تعمیر څنګه جوړ کړي. الله عز وجل د دغسې کسانو په باره کې د سورة المرسلات په 46 نمبر آیات کې فرمایي: کلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. یعنی تاسې خوراک کوئ او د دې فانی دنیا د نعمتو څخه لږ ورځې نفع او خوند واخلي، بېشکه چې تاسې مجرمان او ګناهکاران یاست. او د مجرمانو په باره کې الله عز وجل د سورة مریم په 6 نمبر آیات کې فرمایي: ونسوق المجرمین الى جهنم وردا. او شړو به مجرمان د دوزخ و طرف ته د هغه تږو حیواناتو په شان چې اوبو ته ورځغلي، دغه مجرمان به هم دوزخ ته دغسې په تلوار ورشړل کیږي. الله عز وجل مو د دغه حال څخه وساتي. او هر هغه څوک چې خپله سرمایه یعنی عمر په ګټورو شیانو کې نکي مصرف، هغه خو ګټه ونه کړه بلکې سرمایه هم د لاسه ورکړه. چې د دغه خبرې تایید او تاکید په هغه حدیث شریف سره کیږي کوم چې امام مسلم یې روایتوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: کل انسان یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. یعنی هر انسان کار او عمل کوي، سعی او کوشش کوي، خپل ځان ستړی کوي، خو په نتیجه کې یا ځان آزاد کی یا یې هلاک کی. همدارنګه په قرآن مجید کې دغسې مضمون ذکر سوی دی چې ایمان او عمل صالح یا تجارت بللی دی. الله عز وجل د سورة الصف په 10 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم. یعنی ای مؤمنانو، آیا داسې تجارت دروښیم چې تاسې ته د سخت او دردناک عذاب څخه نجات او خلاصون درکوي؟ نو کم وخت چې د انسان دپاره عمر او ژوند سرمایه او راس المال سوه، او انسان په دغه ژوند سره تجارت ګټه او تاوان کوي، نو هوښیار ذکي او عقل تاجر هغه څوک دی چې د دغه تلونکي او فانی عمر د هرې لحظې څخه ګټه او فایده واخلي. دا ځکه چې د دنیا او آخرت د تاوانیانو څخه نیسي. یوه قصه ده، وایي: یو شیخ د یوه یخي خرڅونکي و دکان ته ورغلی او ویې ویل: اوس د دغه یخي خرڅونکي د تجارت په لیدلو سره د سورة العصر په تفسیر او ترجمه پوه سوم. ځکه که دغه یخی خرڅوونکی د خپل یخی د خرڅولو څخه غافله سي ټوله سرمایه یې ویلې کېږي په اوبو بدلېږي. نو انسان هم که په خپل ژوند کې د الله عز وجل د اطاعت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پیروي او ښه عمل څخه غافله سو ژوند یې عبث او بېهوده تېر کړي، نو خراب او برباد سو. د الله عز وجل د عذاب او عقاب وړ او لایق وګرځېدي. الله محترم وروره، في تا او دغه بحث به د بيدل عليه الرحمه په دغه بیت سره پای ته ورسوو چې وایي: ما تمي امروز دید و نوحي فردا شنید، اشک ما بيدل به هیچ افسانه نشکست و نریخت. یعنی ای هغه څوک چې په خپل عصر او زمان کې دي پر خپل شاوخوا مرګونه ولیدل، پرون هغه مړ سو او نن دا مړ سو، اقرباء او اشنایان دي یو په بل پسې مري، خپل او بیگانه مري، لیرې او نږدې مري، زوړ او ځوان مري، چې دا مو د دې دنیا ژوند سو چې دا ماتمې امروز دي. او همدارنګه د هر واعظ څخه پر هر منبر د قیامت بیره او عذابونه اورې چې دا مو د ورتګ ځای سو، او دې ته نوحی فردا ویل کېږي. خو پر دې ټولو سربیره نه دې ځان اصلاح کوي او نه دې د ځان پر حال وژړي.